دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د اړمنو کسانو او کاروندګرو د اړتیاو پوره کېدو پر هدف له دغه هیواد سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو مرستو خبر ورکړی او دا غار کلی کړی دی دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې ویل دی چې دغه پیسې د نړیوال بانک د هغه 150 میلیون ډالرو له جملې څخه دي چې د اړمنو افغانانو د ژوند د ښه کولو په برخه کې د ورکولو ژمنه سوي وه د ملګرو ملتونو د یاد ادارې د معلوماتو پر اساس چې دغه پیسو پاتې 15 میلیون به د راتلونکو 40 میاشتو په اوږدو کې په دغه برخه کې ولګول شي ملګرو ملتونو همدارنګه زیاته کړې چې د څېړنو پر اساس اوس مال په افغانستان کې 9.1 میلیون خلک چې دغه هیواد د وګړو نیمایي نفوس تشکیلوي له سخت لوږې سره مخ دي او هغوی نسي کولی ورځني خواړه ځان ته پیدا کړي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې پر وینا په ټول افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له امله د خوړو د نه خوندیتوب کچه د لوړېدو په حال کې ده روسیه پرون د سه شنبه پر ورځ ویل چې نه 50 برتانویان چې د دفاع وزارت چارواکي خبريالان او د دیواد د خبري شبکو چلوونکي پکې شامل دي د دغه یواد په تور لس کې شامل کړي دي برتانیا د روسیې د ارغل پر وړاندې د اوکرين د اومدم لا تړو څخه ده مسکو وایي چې د خلکو په منځ کې د بي بي سي فاینانشل ټایمز ګارډین ډیلی ټلیګراف سکای نیوز او ډیلی میل د خبري شبکو شل خبريالان او چلوونکي شامل دي د روسیې د بارنو چار وزارت د ویلامي بخبرولو سره ویلي دي چې د برتانوي خبريالان د اوکرين پر وړاندې د روسیې د عملیاتو او په ډونباس کې د وضعیت پاکله په اومده توګه د ناسمو او یو ورخصو معلوماتو په خبرولو کې دخل بو په دغه لیست کې هم دا شان د شلتنو لورپوړو مقامات او اشخاص نمونه هم شامل دي چې د برتانیې د دفاع برخې سره اړیکه لري مسکو ویل دي چې د برتانیې د دفاعي مقامات اوکرين ته د وسلو د تمویل په تصمیم نیونه کې رول لري برتانیې تر اوسه 93 میلیون ډالر پر ارزښت د اوکرين سره پوځي مرسته کړې ده چې پکې د هوایي دفاعي سیستمونه د ټانک ضد راکټونو مهمات وسایت او نور تجهیزات شامل دي د جرمني او سویس سربانانو د سه شنبه پر ورځ ویل چې په ګډو عملیاتو کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش څلور تنه غړي یا پلویان نیولې دي د سویس مقامات ویلي چې دغه درې تنه د سویس د زیورخ په مربوطاتو سنگټګالن او لوسرن کې نیول شوي او زه تکړې چې په دې اړه نور چیرنه هم تر سره سی وی دي په دغه کسانو باندې تور دی چې د اسلامي دولت د غیر قانوني ډلې په فعالیت کې برخه اخیستي او یا د غیم لاټر کړی دي همدا شان د جرمني فدرالي سازمانونه ویل دي چې یو تن د داعش په تړاو او د دې هیواد په لویدیز شهر روینبرګ کې نیول شوی دی د جرمني استخباراتي خدمات اټکل کوي چې د 2018 کال راهیسی یو له 150 تن د اسلامي دلیلونو په وجه له جرمني څخه عراق او سوریه ته تللی دي لاغبرسته چې اسرائیل خپل اتباو باندې ټینګار وکړ چې د ایرانی بریدونو لویر لبجی د ترکیه څخه ووزی د ترکیه د بارنو چار وزارت د سه شنبه پر زول چې ترکیه یو خوندې هیواد دی ترکیه په یو غیر مستقیم غبرګون کې د اسرائیل نوم نه دی اخستی خو وزارت ویل دی چې ځینې هیوادونو د سفر په اړه خبرداري جاری کړي بیان زیاته کړي ترکیه یو خوندې هیواد دی او د تروریزم پر ضد به جګړه جاری ساتي د اسرائیل د بارنو چار وزیر یایر لاپید په خپل اتباو د دوشنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې ایرانیان پلان لري چې په استنبول کې په اسرائیلانو برید وکړي او په خپل اتباو یې ټینګار وکړ چې سمدستي د ترکیه څخه ووزی هغه وویل چې ایرانی جاسوسانو لخوا رښتنی او سمدستي خطر موجود دی ترکیه د اسرائیلي سیلانو لپاره په رخصتۍ کې یو مشهور ځای دی انکره او اسرائیل په دې ورستیو میاشتو کې خپل اړیکې بیا رغولي او د ترکیه مشرانو د غیوا تروریزم لپاره د اسرائیل امنیت مانی خبرې هم کړي د ارجنټینا یو قاضي د سه شنبه پر زمر وکړ چې د وینزویلا کارګول وتکه چې په دغه یواد کې لتیری یوه ونی راسي سره سیوي کدی چې د دغه یواد څخه ولاړ نسی پولیسو د دغه وتکه د عملی 14 وینزویلایانو او د 15 ایرانیانو د هوټلونو وتاکونه تلاشي کړي د ارجنټین چارواکو لتیری یوه ونی راسي د وینزویلا بوئنګ 1200 ډوله بارونکې وتکه ل ایران سره د اړیکو په تور د زینو دلایلو لمخې توقيف کړي دغه چارواکو ویل چې د عملی 15 ایرانی غړو پاسپورتونه هم د څه وخت لپاره ورسره اخیستي چې د تحقیقات وکړي چې هغه خو د ایران د سپایي پاسداران څخه اړیکې نه لري د امنیتي چارو وزیر انیبل فرناندز تیر ورځ ویلی وو چې د بارنۍ سازمانونو سره داسې معلومات ترلاسه کړي چې د عملی ځینې غړي داسې شرکتونو سره کار کوي چې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو سره اړیکې لري. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تور لیست ته اچول شوي او تروریستي سازمان اعلان شوی. د اوکراین د دفاع وزیر مرستیالی د سه شنبه پر ورځ ویلي چې دغه هیواد یوازې لس سلنه وسلې او تجهیزات د روسیې د یرغل په مقابل کې د مرستې په توګه چې دوی غوښتنه کړې وه ترلاسه کړي. د اوکراین د دفاع وزیر مرستیالی اینا ملیار وویل اوکراین چې هر څومره کوشش وکړي، هر څومره چې زموږ ځواکونه مسلکي دي، د لویدیز د متحدینو د مرستې پرتله موږ دغه جنگ نسو ګټلی. له دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا د لویدیز سره د درنو وسلو د مرستې غوښتنه تکرار کړي. هغه د اروپا د ځینو مشرانو د زړه نازړه برخورد باندې هم انتقاد وکړ او ویل چې له دې وجې د وسلو د راستولو بهیر روک کړی دی. هغه د ډنمارک یو خبریال ته وویل زه ډېره زیاته مننه کوم چې څه روان دي، خو دغه وسلې باید ډېر ژر راورسیږي. هغه زیاته کړه کومه خاوره چې روسیې لخوا نیول شوې بیرته ترلاسه کول به په دې پورې اړه ولري چې څومره مرسته او وسلې اوکراین ته رسیږي. ایران د سې شنبه پر ورځ ویل چې دوی په دې باور دي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د بیا یې کولو په اړه مذاکرات کامیاب کېدای شي. ایران دا خبره لغوه ورسته کړي چې د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې سره په دې وروستیو کې اختلافات پیدا شوي. ایران تیر ونی په خپل اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو وویشت څارګري کیمرې وتړلې، ځکه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي وو چې ایران وکاله مخکې د سیمې تړون د بیا ژوندې کولو لپاره همکاري نه کوي. د ایران د بارانو چارو وزیر حسین امیر عبدالعین د خبره د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. هغه وویل موږ په خبرو اترو باور لرو او ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده چې د موافقې اخرین ټکی ته ورسیږو. دا خبره د تیر کال د اپریل د میاشتې راسي شروع شوه چې اوس د ځنډ سره مخ شوې ده. دا خبرونه تاسو ته امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د ایراني چارواکو سره د هلمند اوبو په سر د خبرو لپاره د دغه وزارت یو هیئات د سه شنبه په ورځ له کابل څخه ایران ته تللی دی. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو د حقابې پر سر له وړاندې تړون شته چې د اقلیم بدلون په دغه سند کې اوبه کمې کړي دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دغه وزارت یو تخنیکي پلاوی د ایراني چارواکو سره د هلمند اوبو د تړون د تطبیق او اړوندو مسلو په سر د خبرو لپاره د سه شنبه په ورځ د کابل څخه تهران ته تللی دی. ټاکل شوی دغه سفر په ترڅ کې به دا پلاوی د ایراني لوري سره د افغانستان او ایران ترمنځ د پخواني پاشا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د هلمند اوبو د کابې په اړه د 1450 لمریز کال د شوي تړون په باب خبرې وکړي. د ایران حکومت د تیرې مې په میاشت کې یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تړون کې باید د ایران د حقابې رعایت وشي. افغانستان او د ایران شاهي دولتونو په 1450 لوریز کال کې د هلمند سیند د اوبو د حقابې په سر موافقه وکړه او دواړو هیوادو صدر زمانو موسی شفیک او امیر عباس وایدا دا تړون لاسلیک کړی و. په روسي کلو کې د اقلیم د اغېزو له امله د هلمند په سیند کې د اوبو د کمیدو وروسته ایران په پرله پسې ډول شکایت کړی چې له افغانستان څخه دغه هیواد ته په تړون کې ټاکل شوې اندازه اوبه نه ورځي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید د هلمند له سیند څخه ایران ته په کال کې 860 میلیونه تر مکابه او بورک. د چارو شپیر افغان کارپوهان وی د طالبانو د حکومت پلاوی د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حقابې په اړه شوي تړون تطبیق ته ژمن دی. د سیاسي چارو کارپو کازیم محمد حسن هکر وی چې افغانستان تل شوي تړون ته ژمن پاتې شوی، خو دا چې اوس د هلمند په سیند کې د تیرو کلونو پرتله د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله اوبه کمې شوي، دا په دې معنا نه دی چې افغانستان شوي تړون ته ژمن نه دی.
افغان اړخ د هلمند د اوبو په اړه د متشفق قرارداد ژمن دی. دا چې په هلمند سیند کې اوس اوبه کمی دی دا جدا خبره ده. افغان اړخ دی توافق ته ژمن دی، خو ایرانیانو همیش د دې توافق نه سرړونه کړې ده. دا توافق داسې نه و چې افغان اړخ د بېقیده شرط به ورکوي ورته، خو ایرانیان اوس بېقیده شرط به غواړي.
ښاغلی حکیروی د طالبانو د حکومت پلاوی به له ایران څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په مسله هم ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
افغانستان ته د ایران د برېښنا موضوع دا هم د بحث موضوع ده. اوس د افغانستان ډېره برېښنا وارداتي ده چې د افغانستان جنوبي او جنوبي غرب ولایتونو دی ایران نه برخ نه ردی که سه هم افغان ارخ دی ایرانیان دو قرضدار ده خو دا قرض بانکی بندیزو دی پواجه ده ممکن پدی سفر کې د غوند ستول دی وارشي
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسلې دونه کوي او وایي چې د مسلې لامل هم ایران ته تللې پلاوی د دې له سوې په دوسم لبریس کال په تړون کې څه بدلون نشي راوستلی
په باور دا چې ایران د دې فرصت نه سخت استفاده کوي پیږي چې طالبان محتاج دی غواړي چې ایران سره اړیکې ولري نور مملکتونو سره اړیکې ولري ایران غواړي چې د دې موقعنه سو استفاده وکی اما زما باور هر نوع قرارداد چې اوبه د پاره طالبان د ایران سره امضا کوي او توافق کوي د اعتبار وړ نه ده
په تیرو اوسیو کلو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د پرله پسې وچکالۍ په څیر د ایران په ځینو برخو کې هم په ځانګړي ډول د دغه هیواد د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د پرله پسې وچکالۍ له امله د کرنې د اوبو خور دپاره اوبو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په سر کې د کمال خان بند د څه وخت دپاره پرانیست چې اوبه یې دننه د نیمروز ولایت تر څنګ ایران سرحدي سیمو ته هم وبهېدلې خو دغو سرحدي سیمو بزګران وایي چې د خپلو حاصلاتو د اوبو خور دپاره ډېرو او په دوامدار ډول اوبو ته اړتیا لري
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونو اوري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د اړمنو کسانو او کروندګرو د اړتیا پوره کېدو لپاره د افغانستان سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړي. اقتصادي څېړونکي وایي نړیوالې مرستې هغه وخت ګټورې تمامېږي چې د کروندګرو د محصولاتو لپاره بازار وموندل سي او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې سي. نور جزئیات به په رپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا پیسې د نړیوال بانک د هغو 150 میلیون ډالر برخه ده چې د اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې د معلوماتو په اساس د دغه پیسو پاتې 45 میلیونه به د راتلونکو 3 میاشتو په اوږدو کې په دغه برخه کې ولګول شي.
د خوړو او کرنې سازمان د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرسته تاییدوي. زه فکر کوم دا خورا مهم مرسته ده. دا به موږ ته اجازه راکړي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې کار وکړو. دا مرسته د خوراکي توکو په 13 د غنمو سره مرسته کوي، نه یوازې د غنمو بلکې د اوبو د زیربنایي سیستمونو د پانګونې په برخه کې به له موږ سره مرسته وکړي چې واقعا د کرنې لپاره خورا مهمه ده.
ملګرو ملتونو همدارنګه زیاته کړې چې د څېړنو په اساس اوسمهال په افغانستان کې 19.1 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د وګړو نیمایي نفوس تشکیلوي له سخت لوږې سره مخ دي او هغوی نشي کولای ورځنی خواړه ځان ته پیدا کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي نړیوال مرستې هغه وخت ګټورې تمامېږي چې د کروندګرو کرنیز محصولاتو ته بازار موندنه وشي او کرنیز محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې صرف دغه مرستې د کروندګرو لپاره د بشر دوستانه مرستو تر عنوان لاندې په مصرف رسېږي، لکه نورې مرستې چې کېږي، زه فکر کوم چې دا به خپل مسؤلیت ونه لري تر هغه چې موږ د بزګرو هغه حساسي او بنسټیزې ستونزې حل نه کړو.
یو شمېر افغانان وایي د کروندګرو او خلکو د لاسنیوي لپاره په کار ده چې نړیوالې مرستې په خپل وخت ورته ورسیږي.
اوبو کته تللې دي، وچکالي ده، د کانان ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرسته که زر افغانستان ته راورسیږي نو دغه د موږ لپاره د خوشحالي زیاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په وینا په ټول افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له امله د خوړو د نه خوندیتوب کچه د لوړېدو په حال کې ده.
نن سبا وړو قیامت 3000 3500 افغانۍ قیامت د څوک نس پر کوي نو موږ دا نړیوال نه اله کوو چې مقصد دا کوم کومک سوی دا به سي غریبان ته ورسیږي.
پیسې سي نړیوال بانک د افغانانو لپاره، یعنی هغه کسان چې دوی غریبان دي، بېوسه دي او چینه لري، دوی لپاره مشخص کړي دي. په دوی باندې موږ غږ کوو چې دوی باید دقیقه سروې وکړي. دلته خلک له مشکلاتو سره مخ دي چې نه لري پیسې، نسته کارونه، نسته غریبۍ، نسته باید پیسې داسې مستحقینو هغه کسان چې دوی مجبور دي، کارونه یې نسته او دغو لپاره باید دوی پیسې راوړي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان شاوخوا 30 مليونه خلک له سخت لوګ سره مخ دي او 15 مليونه خلک کافي خوړو ته لاسرسي نه لري. دغه سازمان همدارنګ ویلي چې 40 مليونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرسته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د هسکی مینی په جنگلونو کې د اور لګیدنې خبرونه خبره سوي دي. تر دې مخکې د خوست، کونړ او نورستان د جنگلونو په ګډون د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته غرنوی سمو په جنگلونو کې پرلپسې اورونو بلیدو چې اصلي علتونه تر اوسه نه دي معلوم سوي پښتنې پیدا کړې دي.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځنګلونو کې بې ساري او پرلپسې اورلګیدنې کیږي. د دغو ټولو اورلګیدنو اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی. پرون د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د اورلګیدنې خبر خپور شو. همدا دوه ورځې وړاندې د خوست ولایت د موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور ولګیده چې وروسته د دغه ولایت د رضاکارو ځوانانو په مټ تر یوې کچې کابو شو.
د اور سیمه کې ټول شپه دوی کار کړی و، اور یې مهر کړی تر اوسه، خو یو ډار چې موجود دی هلته هغه سکاره، هغه ونې چې سوځول شوي دي اور باندې، هغې هغه سکاره پاتې شوي دي. که چېرته باد راشي یا هوا راشي، هغه سکاره بیرته راژوندي شي، هغې نه بیرته اور لګیږي. دغه یو ډار شتون لري، نور اور مهر شوی الحمدلله د ځوانانو په مټ باندې.
تر دې مخکې طالب چارواکو د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اړونده د لوی خوړ سیمه ځنګل کې د اور لګیدنې خبر هم ورکړی و چې وروسته د سیمې د خلکو او طالبانو لخوا مهار شو. خو په نورستان کې بیا کیسه داسې نه وه. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د شان درې په ځنګلونو کې اور لګیدنې په سلګونو جریبه د نخترو، جلغوزیو، څیړیو او نورو مسمرو او غیر مسمرو ونو ځنګلونه وسوځول.
ځنګل کې اور لګېدلی چې لسګونه هکتاره د جلغوزو ځنګل پکې سوځېدلی او ډېری وحشي ژبې پکې مړه شوي دي او یا هم د ځنګل څخه تښتېدلي. د اور د مهارولو لپاره سیمه ییزې شوراګانې او کلیوال د اشر په ډول کار کوي چې څه ناڅه د سیمې د خلکو په هڅو مهار شوی.
د دغو اورونو سلسله لومړی د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې د خیبر پختونخوا په مغلکوټ سیمه کې پیل شوه چې په درې ورځو کې د بلوچستان شیرانۍ سیمه کې د سلیمان غره ته ورسېده او ویل کېږي چې 143 کیلومتره ځنګل د اور لمبو خوراک شو. اوس پوښتنه دا ده چې دا اورونه څنګه په یو وخت کې په یوه کرخه رامنځته کیږي.
ما د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دې پلټنه دی وسی او چې دا دومره لوی تاوان وسو د دې د کال چې درنیم عرب روپی د خلکو آمدنو هغه ختم سو، ماشی قتل عام وسو. د دې سره نه یوازې چې ماشی قتل عام وسو، بلکې کلایمیټ چینج د دنیا تر ټولو لوی موضوع ده. کلایمیټ چینج ته تاوان ورسېدی.
وخت په وخت د نړۍ په ګرمو سیمو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې خبرونه خپریږي، خو په سیمه کې داسې پیښې ځکه پوښتنې راولاړوي چې له یو اړخه بې ساري دي او له بلې خوا بیا کونړ او نورستان دواړه سړی سیمې هم دي. په افغانستان کې د طالبانو او د پاکستان حکومت دواړو ژمنه کړې چې دا پیښې به څیړي. خود چاپریال ساتنې متخصصین او ځایی اوسیدونکي د دغو اورونو د وژنې او د دې لړۍ د مخنیوي په پاتې راتلو کې پر طالبانو او پاکستان حکومت نیوکه کوي او په بیغوری تورنوي. اټکل کیږي چې پر ځنګلونو د اور لګیدنې دغه ناورین به د چاپریال، ژویو او طبیعت ترڅنګ د ورته څیر موسمو اوسیدونکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیزه وکړي چې تر اوسه یې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بحران د نړیوالې ډلې جکپوړي څیړونکی ګرام سمیت وایي که څه هم طالبانو په کابینه کې د نورو قومونو استازو ته ځای ورکړی او تنوع پکې لیدل کیږي، خو دا ډول تنوع د ټول هیواد توکمیز جوړښت نه انعکاسوي. څیړونکی سمیت په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و. د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي که څه هم طالبانو په یو شمیر ځایونو کې میرمنو ته د کار اجازه ورکړې ده، خو د پخوا په څیر په ټولنه کې د میرمنو حضور نسته.
طالبان مو څنګه ومندل او په افغانستان کې مو څه ولیدل؟
یو څه چې زه حیران کړم، کله چې ما په کابل کې ژوند کول، زیات شمیر میرمنې مې لیدلې چې ګرځېدلې راګرځېدلې، خو اوس زیات شمیر میرمنې نشته. دا یو څه عجیب راته ښکاره کېده. د میرمنو زیاته ګڼه ګوڼه مې د نانوایانو مخې ته ولیدله چې د یوې مړۍ ډوډۍ غوښتنه یې کوله. په کابل کې ټولنیز نورمونه له پام څخه غورځول شوي دي، اقتصادي وضعیت زیات خراب شوی دی او له دې کبله زیات افغانان له لوږې سره مخامخ دي.
آیا تاسو د دې امکان ګڼئ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړي؟
So the Taliban claim that they have an inclusive Taliban ادعا کوي چې یو ټول شموله حکومت لري، او ادعا کوي کوم حقونه چې په اسلام کې دي دوی میرمنو ته ورکړي دي. تاسو پوهیږئ چې کدايه شي خلک د هیواد په بیلابلو برخو کې له دې نظر سره اختلاف ولري. د هیواد واکمنان زیاتره پښتانه او په بشپړ توګه نارینه دي، او لا معلومه نه ده چې طالبان به د خپل حکومت ولې لپاره کوم ډول جوړښت رامنځته کوي، ځکه په یاد ولري چې ټول قوانین او اساسي قانون تر بیا کتنې لاندې دي. مونږ پوهیږو چې د علوم اکاډمي د یو ډول جوړښت ورسی کولو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو دا مهال ټول قوانین لنډمهال دي او په حقیقت کې لا څرګنده نه ده چې څوک یې په څه ډول پرمخ وړي، او پریکړه کوونکي په کابل کې دي که په کندهار کې دي. زما په اند طالبان په خپل هڅه کوي چې یو لار پیدا کړي چې قوانین به په څه ډول وي.
که څه هم طالبان دا نه مني چې په حکومت کې یوازې دوی پښتانه دي، دوی وایي چې نور کسان د رئیس الوزرا د مرستیال په شمول په افغانستان کې د نورو قومونو کسان هم ورسره دي.
د طالبانو په کابینه کې زیات تنوع لیدل کیږي، خو دا د ټول هیواد توکمیز جوړښت نه انعکاسوي. فکر کوم طالبانو په خپله ویلي چې د پخوانیو تنظیمونو د فاسدو کسانو څخه چې په سیاست کې دخیل وو غواړي لرې ووسي. په کابل کې د تنظیمونو او قومیت پر اساس د قدرت ویش د زیات فساد لامل شو، او دا د مخکنی حکومت د سقوط یو لامل هم دی. فکر کوم طالبان هیله مند دي داسې یو سیستم رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په حکومت کې میرمن نشته، هغوی په عام محضر کې کار نه کوي، دا یو بدلون دی. په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
یو شمیر میرمنې په حکومت کې شته. تاسو پوهیږئ چې طالبانو د مخکنی حکومت په سلګونو زره ملکی مامورین په خپل ځای ساتلي دي. دا له جګړې څخه وروسته د پخلاینې یوه معجزه ده. په حقیقت کې د پخواني جمهوریت کارکوونکي اوس کولای شي په امارت کې کار وکړي، او دا خلک چې هر ورځ یو بل سره همکاري کوي د حیرانتیا خبره ده.
تاسو چیرته ولیدل چې میرمنې کار کوي؟
د بیلګې په توګه په هوایي ډګر کې میرمنې کار کوي. زه پوهیږم په نور وزارتونو کې هم میرمنې کار کوي. طالبانو موږ ته وویل چې د روغتیا په وزارت کې په لوړ پوست کې میرمنې ګمارلې دي. نو یو شمیر میرمنې شته چې کار کوي، خو هغه شمیر چې په خواب اوس نشته.
خو طالبان د میرمنو وزارت تړلې دي.
That's correct. Yes. Now when you هو دا سمه ده اوس چې شهر نو تلاړ شي، د میرمنو وزارت دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی دی، او پر دیوالونو چې دی فیمینیستای کوم شعارونه وو هغه اوس د حجاب د مراتبولو په اړه شعارونه دی. دا یو لوی بدلون دی.
د بشري حقوقو څار سازمان غوښتي چې باید د طالبانو پر مشان د سفر بندیزونه ولګول شي.
Frankly speaking, we have zero leverage. دا په زړه پورې نظر دی، خو فکر نه کوم دا به د طالبانو په منځ کې کوم څه بدل کړي. زما مطلب دا دی چې د بهرني نفوذ او بریدونو سره سره طالبانو مقاومت وکړ. په تیرو دوه لسیزو کې پر زیات پوځي، اقتصادي او استخباراتي اقدامات ترسره شول، نو پر سفر بندیز به د هغوی فکر بدل نه کړي.
طالبان غواړي چې لویه جرګه یا یوه لویه غونډه جوړه کړي. فکر کوي نړیوال ټولنه به د دې غونډې د پایلو هرکلی وکړي؟
په افغانستان کې لزیاتو کلونو کار کول وروسته کېدای شي بدبین اوسم. ما داسې هیڅ یوه لویه جرګه نه ده لیدلې چې د وخت له حاکمو چارواکو سره یې مخالفت درلودلی وي. په خواشینۍ سره لویه جرګه داسې تاریخ لري چې په واک کس باندې د تایید مهر لګوي. ما تر اوسه د دې لویې جرګې د دایرېدو د پلان په اړه جزئیات لیدلي نه دي، خو د دایرېدو په اړه یې شک لرم.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورټونو ته دوام ورکوه. د برتانی حکومت له رواندا سره د وی هوکړې لمخې غواړي ځنې هغه غیر قانوني کډوال رواندا ته ولېږي چې په برتانیې کې پناه غواړي. برتانیا وایي په رواندا کې به همدې پناه غوښتونکو د درخواستونو پروسه مخکې یوسي، خو د کډوالو د حقونو مدافعین دغه پریکړه غیر قانوني او ناسمه بولي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری رئیس هم د برتانیې د حکومت دغه پریکړه ناسمه بللی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
له رواندا سره د یوې هوکړې له مخې ټاکل شوې ده چې له برتانیې څخه نن د کډوالو لومړۍ ډله د ختیځ افریقا دغه هیواد ته ولېږل شي. د برتانی د حکومت دغه اقدام د کډوالو د مدافع ډلو له مخالفت او یو شمیر قانوني ننګونو سره هم مخ دی. له بلې خوا هغه کډوال چې د مخکنۍ حکومت له مخې دغه هیواد ته استول شوی وای، نوی ورتلونکي کسان به له ستونزو سره مخامخ شي. دویشت کلن پیتر نایونی په 2014 کال کې له سودان څخه برتانی ته تللی و چې د 2020 کال په پای کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا رواندا ته ولېږل شو. نوموړی چې د پایتخت کیګالی څخه 8 کیلومتره لرې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي وایي نه غواړي په رواندا کې پاتې شي. هغه وایي برتانی ته په لارې خپل یو ورور له لاسه ورکړ او و کال یې په لیبیا کې بند تیر کړی.
د برتانیا حکومت زما پیغام داده چې انسانان دي، تاسو ورته نشي ویلی چې هلته ژوند وکړی او یا هم دغه کار وکړی او هغه کار وکړی. که چیرې دوی برتانیا غوره ګڼي باید هلته ومنل شي. افریقا ته د استولو پر ځای هغوی ته بهتره ده چې په برتانیا کې په توقیف کې وساتل شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی له برتانیې څخه رواندا ته د کډوالو د استولو پریکړه د دوشنبې په ورځ ناسمه وبلله.
موږ د تیرو څو هفتو راهیسې په واضح ډول ویلي چې دا ناسمه پریکړه ده. دغه هوکړه د بېلابېلو دلایلو له مخې ناسمه ده. لومړی دا چې دوه خلکو په داسې یو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو نړیوال میثاق یې لاسلیک کړی او دغه هیواد د دغه مسؤلیت د سرته رسولو وړتیا لري. اوس چې برتانیا راولاړیږي او دغه کډوال بل هیواد ته استوي، نو دا په حقیقت کې د نړیوال مسؤلیت له منلو څخه اوږې سپکول دي.
په ورته وخت کې د لندن د استیناف محکمې هغه استیناف غوښتنه رد کړه چې له مخې ویل کېږي له برتانیې څخه رواندا ته د کډوالو استول د هغو کسانو بنسټیز وقار ته تاوان رسوي چې له جګړو او ظلم څخه په نورو هیوادونو کې پناه غواړي. دغه استیناف غوښتنه چې د کډوالو د ملاتړو ډلو لخوا شوې وه، د دریو قاضیانو څخه جوړ منصفه هیئت لخوا رد شوه.
زمونږ په قضاوت کې قاضي د موازنې له واک څخه په سمه توګه کار واخیست. که زی د ټولو خواوو اړوند عوامل یې په سمه توګه وڅېړل او په پای کې دغه استیناف غوښتنه رد کړه.
د لندن د استیناف د محکمې لخوا رواندا ته د کډوالو د لیږلو پر خلاف د استیناف د غوښتنې له ردولو وروسته یو شمېر مظاهره کوونکي له محکمې بهر راغونډ شوي وو او د دغه پریکړې پر خلاف شعارونه ورکول. رواندا ته د کډوالو د استولو له لارې د برتانیې حکومت غواړي د انګلش چینل د اوبو له لارې په کوچنیو کښتیو کې برتانیې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخه ډب کړي او د هغو قاچاقبرانو کاروبار ګډوډ کړي چې دغه خلک قاچاقوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.